آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا ریډیو له زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې بواوري د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په ملک کې دننه او په نړیواله کچه چې د افغانستان د سولې د پروسس رقم خلق ملاتړ کوي، دوی د هغو ملاتړ کوي. او استرالیا وایي چې په یو داسې قوانینو په جوړولو باندې کار کوي چې د هغه خلکونه چې ترګر وي د هغوی نه د خپل ملک تابعیت بیرته واخلي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خلیل خان درته خبرونه لولي.
السلام علیکم. د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې په حلب کې د ممکنه کیمیاوي وسلو د برید نه وروسته شاوخوا سل تنه روغتون ته انتقال شوي دي. په برتانیې کې د سوریې د بشري حکومت د څار ډله وایي چې تر اوسه پورې د 49 کسانو درملنه شوې ده او 13 تنه لا هم په روغتون کې دي. د بشر الاسد مخالفې ډلې د روسیې دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې هغوی یوازې د جنایتکارانو پر ضد جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتي دي چې دغه برید کوونکو پر ضد اقدام وکړي او په خپله یې هم د حمله په سختو ټکو غندلې ده. روسیې وروسته له دې چې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو پر حلب ښار ګولۍ وشتي او لسګونه کسانو ته د سا ایستلو او د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې دي، دې ښار ته د کیمیاوي موادو متخصصان لېږلي دي. د سوریې روسیې دفاع وزارت ویندوی پرون د یک شنبه پر ورځ خبرېرم ته ویل دي چې د روسیې د کیمیاوي، اټومي او بایولوژیکي وسلو د ساتنې د برخې متخصصان یې سوریې ته استولي دي. یوکرین روسیا په تیا تور نه کړی چې دغه یوه د سمندري ځواک په بیړی یو ډزې کړی دی او په غیر قانوني توګه درې کښتۍ د کریمیا ته نږدې په سمندر کې قبضه کړی دی. یوکرین ویل دی چې د باري ځواک دوه سرتیری په دغه پیښه کې زخمی شوي هم دی. ویل دی چې دغه سی پیښه د سیمې امنیت ته سخت خطر پېښولی سي. د یوکرین د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې دغه پیښه د تورې بیرې ټولو هیوادونو ته خطر پېښوي، نو له دې لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا ښکاره ځواب غواړي. روسیې دانه دی ویلي چې هیا اغوی د اوکرين په بیړی یو ډزې کړی او کنه خو د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې اوکرين په دې تورن کړی دی چې په قصدي ډول د سی لمسونی جوړوي. په دغه بیان کې ویل شوی دی چې هدف یې څرګند دی چې په دغه سیمه کې د یو جنگي حالت رامنځته کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هغه مظاهرچیان وغندل چې په دې وروستیو کې له پولیسو سره شخړې کړې دي. که څه هم مظاهرې له لومړي پړاو کې د ډیزلو د مالیې د لوړوالي لامل پیل شوي، خو وروسته د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پالیسیو پر ضد په لارینو باندې بدلې شوې. نور تفصیل د شکول رمزي څخه اورو.
د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مظاهرو کې د سلو زور نه زیاتو خلکو په ټول هیواد کې برخه اخیستې وه. وزارت ویلی دی د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخوډب هم شوی او پولیسو تقریبا 130 کسان نیولې دي. پولیسو د مظاهرچیانو د تیت او پرکولو لپاره اوخکی بهوونکی گاز او د اوبو توپونه ورکړي دي. مظاهرچیانو سرکونه بند کړي ول او په ځینو ځایونو کې د ترافیکو لوحې او اشاره هم ماتې کړي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په ټویټر کې ولیکل، شرم دی په هغو کسانو چې په پولیسو یې برید کړی او شرم دی په هغوی چې په عامو خلکو یې تشدد کړی. جمهور رئیس همدارنګ ویلي دی چې په جمهوری نظام کې د تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. حکومت پلان لري چې په تیلو مالیه لوړ کړي او د پیسې د پاک انرژي په تولیدولو مصرف کړي چې خلک د حکومت دغه پلان نه مني. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت چارواکو ویل دی چې په دغه ایالت کې د یو کمپ اور چې 50 کسان یې مړه کړي و 100% کنټرول شوی دی. دغه اور چې د نومبر د اتمې راهیسې لګېدلی و 2 هکټره ځمکه او 13,600 کورونه تباه کړل. دغه اور د کالیفورنیا په تاریخ کې تر ټولو خونړی اور بدل شوی دی. تر اوسه له 295 کسان د سان فرانسیسکو ښار په شمال کې لاره کړي. په یوګانډا کې د وکټوریا په جهیل کې د کشتۍ د چپکېدو په پیښه کې 13 کسانو مړی د دغه جهیل سره ایستل شوي دي. دا ایستو کوده چې د مړو شمیر به نور هم لوړ شي او داسې ویل کېږي چې په دغه کشتۍ کې د سلو څخه زیات کسان سپاره وو. دغه کشتۍ د شنبه په شپه له دې وجې واوښته چې زیات کسان پکښې سپاره کړل شوي وو. د افریقا په وکټوریا جهیل کې د کشتیو د چپکېدو پیښې ډېرې عادي دي. دغه جهیل د درو هیوادونو تنزانیا، کینیا او د یوګانډا ترمنځ پروت دی. د سپتمبر په میاشت کې هم د تنزانیا یو کشتۍ په دغه جهیل کې چپه شوه چې د 200 څخه زیات کسان پکښې مړه شول. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو په پاکستان کې په دروشتم نومبر د چین په کنسرګری برید په سختو ټکو غندل دي. په دغه برید کې دوه پولیس او دوه نور ملکی کسان وژل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یو بازار کې هغه برید سخت وغندل چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شول او لسګونه زخمي شول. د امنیت شورا دغه بیان د یکشنبه په ورځ جاری کړی دی. اروپایي اتحادیې د برتانیې سره د بلتون موافقه منظوره کړې ده. د غیلان پرون د یکشنبه په ورځ په بروکسلز کې د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټاسک وکړ. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونی لومړی رپورت ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په ملک کې دننه او په نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه د ورستیو هڅو په غبرګون ویلي دي چې دغه شورا د وسوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د نړۍ د مترو هیوادونو له ټولو الوزلو نه ملاتړ کوي، خو ټینګار کوي چې د سولې مذاکرات به د افغانانو په ملکیت او رهبرۍ ترسره کیږي. دغه خبريال ممتاز بهیر رپورت شالګر.
په داسې حال کې چې د بل هر وخت په پرتله په دې ورستیو کې په کور دننه او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې دوی دغه هڅو په وړاندې خند نه جوړیږي، بلکې ملاتړ یې کوي. د امریکا او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو په دې ورستیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره خپل هڅې زیاتې کړي، او دغه راز افغان حکومت هم په کور دننه د سولې د مشورتي بورډ او له طالبانو سره د مرک چپلاوی په جوړولو بوخت دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د یکشنبه په ورځ د سولې د ولایتي کمیټو غونډه ته وینا کوله، د افغان سولې په اړه دغه هڅو ته په اشاره وویل: زه بیا هم ټینګار کوم د هغو نورو حرکتونو چې له سولې ملاتړ وکړي په وړاندې نه ودرېږو. که کومه ورځ موږ د سولې په وړاندې خند شو، په دو طالبانه ډول د سولې له مسیر څخه څنګ ته کیږو. یعنی که زموږ له خوا د سولې په بهیر کې خند راشي، موږ تیار یو. سوله د وطن یو جدي اړتیا ګڼو. هر مرکز، هر بستر، هر ارګان، هر هیواد او هر دولت چې د افغانستان د خلکو له سولې ملاتړ کوي، موږ تر خپل وسه ورسره همکاري کوو، او که همکاري مو نشو کولای څنګ ته کیږو، خندیږو نه. ښاغلی خلیلی له اسلامي حزب سره د سولې مذاکرات په سعودي عربستان او اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډې، په کابل کې د عالمانو د شورا غونډه، او د مسکو په غونډه کې د سولې د شورا د استادو ګډون د سولې د خبرو د پایل لپاره د زمینی او اسانتیاو د برابرولو په برخه کې د سولې د عالی شورا لوی لاسترونه وبللې. هغه زیاته کړه چې اوس هم دغه شورا غړي په کابل او ولایتونو کې د سولې په بهیر کې ځانګړی ځای لري، او په دې برخه کې هڅې او همکاري کړې دي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د سولې د عالی شورا رئیس له دغه دریس څخه په هر کلی وای ک دغه شورا له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو وس په ځان کې نویني، او په دې برخه کې د افغان حکومت له هسو او پلانونو څخه ملاتړ کوي. دا به په افغانستان کې د سولې لټینګولو سره زیاتم رسته وکړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل د سولې د عالی شورا وسنۍ جوړخ له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمخ وړلو ظرفیت نه لري، او له همدې امله حکومت اړ شوی چې دغه مذاکراتو لپاره نوي بنسټونه جوړ کړي.
دا چې خپل نظام د دې موضوع تشهادي، نو دا چې کوم نقصه خبرو د دوی لاري یا د دوی له ژبې شریکي، دا ډیره مهمه ده. دا که دا له هر څوک وي او کله دې گنجائش ولري، کنه ثبانې پیدا کوي شي، ځکه چې یو ستر مسؤلیت وو تاسپارل شوی. امانه چې تر شای څومره قوي ستاتمن دي د وقی خبرو اترو لپاره دا ډیره مهمه ده.
خغلی احمدزی ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو سرنګوالی او دغه بهیر لوبغاړي د افغانانو لپاره مهم نه دي، بلکې خلک له دغه مذاکرات څخه د مثبتو نتایجو د ترلاسه کولو تمه لري. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمه هیوادونو ته د خپل لومړي سفر په پای کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې د سولې د خبرو لپاره خپل مرچی پلاوي وټاکي. افغان حکومت د سولې د مرچی پلاوي ټاکلو سره هم حاله د سولې د ملي مشورتي بورډ د جوړولو پر سر هم کار پیل کړی دی. جمهوری ریاست ویلي چې دغه بورډ به د افغان حکومت او د ټولنې د ټولو قشرونو ترمنځ له سلام مشورو وروسته د جمهور رئیس غنی لخوا جوړ شي. ممتاز بیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د قانونو او د پټرولیم د وزارت سرپرست وایي د حکومت یو شپیر لوړ پوړي چارواکي او د پارلمان ځینې غړي په افغانستان کې د قانونو د استلو په قراردادونو کې لاس او د عوایدو نه ګټه پورته کوي. پاموکړی د اکرام شنواری رپورت ده.
د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرست مرمد نرګس نهانوي چې په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د قانون د اصولو د مخنیوي او د قانون په قراردادونو کې د شفافیت لپاره یو لړ اقدامات ترسره شوي چې ورسره د غیر قانوني کړنو مخه یو څه نیول شوي او هم د وزارت عواید لوړ ختلي دي. مرمد نهان د یکشنبه په ورځ په کابل کې د قانون د اصولو او قراردادونو په برخه کې د شفافیت د کارتل د اعلان پر مهال ویل چې وړم کال د وزارت عواید 900 میلیون افغانۍ وي چې تیر کال د 2.2 میلیارډ افغانۍ او سکل با 2.4 میلیارډ افغانۍ ته لوړش. مېرمن نهان د قانون د غیر قانوني کیندلو او د قانون په وایدو کې د حکومت او پارلمان د یوشمیر اساسو ګډون په باب هم خبري وکړې او ویل چې د غنوي د شفافیت کارتل با د ټولو هغه کسانو په اړه معلومات خلکو ته په انلاین بڼه وړاندې کی چې د قانون په کاروبار کې برخه لري او یا هم د پردې شاته ترې ګټه اخلي.
قسم کې مو شوم میفهمم متاسفانه حقیقت افغانستان روزمي است.
لکه څنګه چې موږ تاسو په هیګو متاسفانه د نننی افغانستان حقیقت هم دا دی چې یو شمیر محترم وکیلان او یو شمیر هغه کسان چې په دولت کې کار کوي متاسفانه نه یوازې د قانونو په سکتور کې بلکې په ټولو سکتورونو کې د ترڅنګ چې په سیاست کې برخه لري او سیاست کوي، څکه په پارلمان، څکه په کابینه او یا هم دولتي ادارو کې د لوړ پوړو چارواکو په توګه کار کوي، په عین وخت کې دوی په غیر مستقیمه توګه په پروژو کې شامل او ورڅخه ګټه اخلي. د قانونو په پروژو او په سترو ملي پروژو کې د انرژي او زیربناو پروژو کې شامل دي.
پروژه های بزرګ ملي کې انرژي او زیربنا همګي می باشم.
د قانونو پټرولیم د وزارت سرپرستی د ټولو هغه قراردادیانو ته خبرداري ورکړه چې د خپل شریکبانو په اړه دغه وزارت ته معلومات نه ورکړي. مېرمن نهان ویل چې دا وزارت خامخا دغه اشخاصو په اړه معلومات راټولوي او چې کله دا سرګند شي چې قراردادیان ورته ناسم معلومات ورکړي، دا غوي دا کاربنه وادي د وزارت سره د قرارداد د پسه کېدو سبب شي، بلکې د مېرمن نهان پر وینا دغه شرکتونه په تور لیست کې هم شامل شي. د افغانستان د شفافیت د سر د اداري او چارواکي ناصر تیموري امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیر حکومت کې هم او په اوسني حکومت کې هم هغوی چې زور لري د قانون قراردادونه ورته ورکول کیږي.
دیدبان شفافیت افغانستان از سال 2014
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ د 2014 کال رئیس د مسله پخوانی حکومت او د ملي یووالي حکومت ته مطرح کړي. د غوري د سیمنټو موضوع کې چې د پخوانی حکومت او پخوانی جمهور رئیس ته نږدې کسانو ته ورکړ شوی و. متاسفانه موږ دوه میاشتې وړاندې دا ولیدل چې د قانونو دوه ستر قراردادونه د حکومت یو پخوانی وزیر ته ورکړل شول چې د یوې ستر سیاسي کورنۍ پورې مربوط دی چې هم وزیر لري او په پارلمان کې استازي او هم په امنیتي او سیاسي ډګر کې شتون لري.
قرار درم
د شفافیت د سر د ادارې دغه چارواکي د قانون د اصولو او د قراردادونو په برخه کې د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت هڅه وسیلوي ویل چې دغه وزارت چارواکو د شفافیت په برخه کې شمیر ګامونه اخیستي دي. خو خغلی تیموري ویل چې په غیر قانوني ډول د قانون د اصولو مسله تر ډیره د افغانستان د امنیتي ادارو پورې اړه لري او په کالي چې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول د قانون د اصولو مخه ونیسي. هغه ویل چې افغان حکومت د قانون د ساتلو لپاره یو 1500 کسیز کوی د جوړیدو وړاندیز کړی. خغلی تیموري ویل چې دغه سیوی کوی جوړیدل به په غیر قانوني ډول د قانون د اصولو مخه ونیسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د قانون څخه د ساتنې کمیټې له لارې هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه د قانون د اصولو مخه ونیسي. د دې ترڅنګ دغه وزارت د قانون څخه ساتنې یو 250 کسیز قوه هم جوړه کړې ده. په افغانستان کې په ډیرو نامو سیمو کې قانونونه د وسوالو مخالفانو تر څارنې او یا هم د سیمه ییزو زورواکو تر اغیز لاندې ایستل کیږي. شډیرې د قیمتي ډبرو، شوکاني، مرمرو او روخامو قانون دي. دغه قانون مواد د افغانستان ګاونډیو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته د پروسس لپاره استول کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
استرالیا داسې نوي قوانين جوړوي چې د هغه خلکو نه د خپل ملک تابعیت بیرته واخلي چې په ترګري کې ککړوي. پاموکړی د فلمور سر رپورت ته زامن مومن دي درته دروروي.
د استرالیا حکومت د وسانه قوانینو لمخې یوازې تابعیت له هغو کسان نه بیرته اخیستل کیږي چې لږ تر لږه شپږ کاله د بند سزا ور باندې خېژول شوي. دغه اقدامات چارواکو ته اجازه ورکوي چې له نهو کسان نه د استرالیا تابعیت بیرته واخلي. مګر صدراعظم اسکاټ موریسن په قانون کې د نور بدلونونو پیشنهاد کوي. د غواړي له هغو کسان نه د استرالیا تابعیت واخستل شي چې د افراطي فعالیتونو لکابل اور باندې د بند سزا خېژول شوی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وايي هغه کسانو ته بهر کله و نه ویل شي چې د استرالیا په خاوره کې د تورستي جنایتونو مرتکب شوی. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وايي
People who commit acts of terrorism have rejected absolutely everything that this country stands for. They've rejected the beliefs of this country, the values of this country. They have disrespected
هغه کسان چې د تروریستي اعمال مرتکب کیږي هر هغه څه ورباندې ودرول کیږي چې دغه هیواد ورته ارزښت ورکوي. دوی د دغه هیواد له عقایدو او ارزښتونو نه انکار کړی دی او دوی د بل هر یو تابع بې احترامي کړې ده چې د تابعیت دغه امتیاز یې د دوی سره شریک کړی دی. له هر څه لومړی موږ به د 2013 کال پای ته د رسېدو نه د مخه پارلمان ته داسې لایحه وړاندې کړو چې د دغې لایحې له مخې وزیر وکولی شي له هر هغه چا نه د استرالیا تابعیت بیرته واخلي چې په استرالیا کې د تروریستي حملو تور ورباندې لګېدلی وي. د سزا د اوږدوالي په باره کې به شرایط نه وي. د استرالیا حکومت د پیشنهاد شویو بدلونونو له مخې باید په منطقي توګه قناعت وکړي چې تورن شوي افراطي د بل هیواد تابعیت لري چې مرسته ورسره وکړي. نه حقوق پوهان وایي دغه بدلونونه به په بل هیواد کې هغه کسان له تابعیت نه محروم کړي چې د مهاجرت په توقیف خونو کې د نامعلوم وخت لپاره پراته وي. که څه هم چې وزیران غواړي هغه کسان باید د دوه کالو لپاره استرالیا ته راستانه نشي چې په خارج کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري، دا به هغه قانون ته ورته وي چې په برتانیا کې نافذ دی. د موریسن حکومت د استرالیا د پارلمان د استخباراتي او امنیتي کمیټې نه غواړي په نوې لایحه باندې غور کول پای ته ورسوي چې د قانون د تطبیقولو ادارو ته اجازه ورکړل شي چې سري پیغامونو ته لار ولري. درې تنه مشکوک کسان په روان هفته کې ونیول شلو چې د استرالیا په دوهم لوی ښار ملبورن کې د عام وژنې د تروریستي حملې توطیه جوړوله. دغه درې واړه کسان ترکیل اصله استرالیا او د سه شنبې په ورځ د تروریزم ضد چاپی اچولو په وخت کې ونیول شلو. په دوی باندې د تروریستي حملو تور ولګول شو او ټاکل شوی د بل کال محکمې ته حاضر شي. یو مهاجر چې په سومالیا کې زیږیدلی د نومبر په 9 نیټه د ملبورن په مرکز کې یو تن وواژه او دوه تنه نور زخمیان کړل. چارواکو وویل دغه کس د اسلامي دولت له ډلې نه الهام اخیستی و. پولیسو په دغه مشکوک کس باندې ډزې وکړلې او وروسته بیا په روغتون کې مړ شو. استخباراتي ادارې وایي د 2014 کال نه راپه دیخوا په درسته استرالیا کې د تروریزم ضد په څلویښتو تحقیقاتو کې په نوي کسانو تور ولګېده چې د تروریزم سره ارتباط لري. په استرالیا کې د تروریزم د ګواښ درجه احتمالي ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د اروپای اتحادیې وویش ملکونو د لندن سره د برتانیې د وتلو معامله منظور کړه. دوی وایي چې په دې فیصله خوشاله نه دي خو بل لارې نه لرله.
د اروپای ټولنې مشرانو نن د یکشنبې په ورځ د برتانیې د وتلو موافقه منظور کړه. د اروپای اتحاد د شورا رئیس ډونالد تاسک د مشرانو له غونډې نه وروسته له یو ساعت نه کم وخت کې وویل اروپای ټولنې هغه موافقه او سیاسي اعلان منظور کړه چې د اروپای ټولنې او برتانی ترمنځ به د راتلونکو اړیکو په برخه کې رڼا واچوي. د برتانی صدر اعظم تریزا می د دغه معاملې ستاینه وکړه او ویل چې دا به د برتانی لپاره یو نوې فصل پرانیزي. خو د اروپای ټولنې د کمیسیون رئیس جان کلاد جانکر ویل چې دا په دې خوښینه ده چې برتانیا له اروپای اتحاد نه وځي.
I would vote in favor of this deal.
زمره معاملې د منزورولو لپاره رائے ورکړم ځکه دا د برتانی لپاره تر ټولو ښه معامله ده.
دا لومړی ځل دی چې د اتمش هیوادونو د دغه ټولنې نه یو غړی هیواد یعنی برتانیا وزي. د اروپای کمیسیون رئیس د وی پښتنې په ځواب کې چې د برتانی پارلمان تر دې د ښې معاملې غوښتنه وکړي ستاسو ځواب به څه وي؟
دا تر ټولو غوره او ممکنه معامله ده. اروپای ټولنه
به خپل بنیادی دریز په دې مسأله کې بدل نه کړي، نو زه فکر کوم چې د برتانیې پارلمان به دا معامله منظور کړي.
د اروپای ټولنې مشران به هغه شپه دویست مخه سند هم لاسلیک کړي چې د برتانیې پر آینده اړیکو له اروپای ټولنې سره رڼا اچوي. په دغه موافقه کې به د برتانیې د اتباعو او اروپای ټولنې د اتباعو حقوق خوندي وي او د آیرلند بندر به هم خلاص وي. د اروپای ټولنې نه د وتلو په اړه د اروپای ټولنې د مشرانو د نظریاتو نه داسې څرګندېدله چې هیڅوک هم په دې بیلخ خوشحاله نه دی.
زه به ونه وایم چې مونږ خوشحاله یو، خو د برتانیې د وتلو اولنی قدم زموږ په اسهانو کې اوس یو واقعیت دی.
زه ګومان کوم هیڅوک ګټون کې نه دی، مونږ ټول بایلون کیو ځکه چې برتانیا له اروپایي ټولنې نه وځي. خدای متوازن عمل دی او په نتیجه کې سیاسي ګټونکی او یا بریاوې نشته دي، خو د منلو وړ موافقه ده.
د اروپایي اتحاد د پارلمان رئیس انټونیو تاجینی وویل دا موافقه د اروپایي ټولنې او برتانیې دواړو لپاره ښه موافقه ده. برتانیا به د راتلونکي کال د مارچ په 9 له نیمې شپې نه وروسته له اروپایي اتحاد نه ووزي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د کیمرون د طب ډاکټران وایي د حد نه زیات ناروغان لري، په داسې حال کې چې همکاران په نورو ملکونو کې ښه کارونه کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې زموږ همکار د کیمرون نه رالیږلی زامن مومن دي دته لولي.
دو ورځانه ماشوم جاړي په داسې حال کې چې مور د کیمرون په اقتصادي پیتخت دواله کې د یو خصوصي روغتون نه بهر څارنه کوي. فرانسن اتمننګ نو وای د ماشوم د زیږیدنې نه وروسته ورسره امرسته ونه شو.
جا کوشه مافي اپره 2 جو ما دي مافي اوي ان انفیکشن ای اون دوا
دا وای نه غواړي ډاکټر انوویني ځکه چې د ستنې د وهلو پیسې نه لري. نرس وایي په کور کې د ماشوم زیږیدل د ماشوم د ژوند په ژغورلو کې مرسته کوي. حتی ډاکټر توجه نه کوي چې ماشوم معاینه کړي، مګر ژمنه کوي د دوا سال سره به خبرې وکړي چې د درملو قیمت راټیټ کړي. کیمرون 25 میلیونه نفوس لري. د افریقا د مرکزي جمهوریت نه ورته 350,000 مهاجر ورغلي او تقریبا 100,000 مهاجر له نایجیریا نه ورغلي دي چې علت یې د بوکو حرام افراطي ډله ده. د هیواد په شمال کې د بوکو حرام او په هغو سیمو کې چې انګریزي ژبه پکې ویل کېږي د جدایي غوښتنې د ستونزې له لاسه 300,000 تنه نور دننه په هیواد کې بېځای شوي دي. د مرکزي افریقا مهاجر ایملین بوګاندا وایي دی په کیمرون کې د حکومت په یو روغتیایي مرکز کې د روغتون د کارکوونکو د غفلت په علت یو ډیر نږدې ملګری له لاسه
ورکړه.
دا وایي خپله دوسته مریم دغه روغتیایي مرکز ته راوستې وه او تر مړه کېدو پورې هیڅ چا یې پوښتنه ونه کړه. دا وایي قوي احساس یې دا دی چې که نرسانو او ډاکټرانو یې لږه پوښتنه کړې وی د مریم ژوند به ژغورل شوی وی. دا وایي که روغتونونو کې علاج ونه شي نو د څه لپاره دي. د ډاکټرانو د ملي نظم د رئیس مرستیال تیتانی ایکووی وایي د بې ځای شوو خلکو او مهاجرو بشري او روغتیایي اړتیاوې ورځ په ورځ زیاتېږي، خو بیا هم په کلیوالو سیمو کې په یو ډاکټر 50,000 ناروغان رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کلیوالو سیمو کې یو ډاکټر د 10,000 ناروغانو علاج کولی شي. دا وایي د دوالا او یاوندي په شان خارګوټو کې د ډاکټر ناروغ نسبت د WHO د معیار سره سر نه لګوي.
C'est qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, pas suffisamment d'infirmiers. En termes de qualité, nous sommes en dessous de ce qu'ils attendent.
Il y a eu un peu de temps pour la santé de l'Ontario pour les Camerouillans de l'Ontario et de l'Ontario. Il y a eu un peu de temps pour les docteurs qui ont été réunis et qui ont été réunis dans les laboratoires techniques qui ont été réunis dans les laboratoires. د عامې روغتیا د پلانونو په نه موجودیت سره ناروغه کسان چې اکثره وخت ناداره وي د روغتیا بلونه نشي تادیه کولی او د کیمرون عنعنوي درملو ته ته پناه وروړي چې ځینې موثره نه دي ثابت شوي. څه باندې 1500 د طب ډاکټران او 15000 نرسان هر کال په کیمرور کې روزل کیږي، مګر په 1996 کال کې اقتصادي وضع خراب شو نو د ډاکټرانو معاشونه 80% راټیټ شولو، نو په میاشت کې د یو ډاکټر تنخواه $300 وه او ډیری خارج ته ولاړل. ځینې لا تر اوسه د کمې تنخواه په علت له هیواد نه تښتي. کیمرون د اګست په میاشت کې رپورټ ورکړ له هغو حملو نه وروسته چې یو شمېر نرسانې پکې ووژل شولې او ګڼ شمېر نورې ټپیان شولې. د روغتیایي چارو کارکوونکي په هغو سیمو کې چې انګریزي ژبه پکې ویل کیږي روغتونونه پرېږدي.
د نومبر 15مه یعنی پرون ورځ د خزو سره د تشدد د مخنیوي او ختمولو لپاره نړیواله ورځ په توګه ومنځل شو. پام وکړئ دی رپورټ ته.
د کورنی تاوتریخوالی قربانی شیما د هغه خزو یو بیلګه ده چې د کورنی تاوتریخوالی لامل کړيږي. دا نو رسکلنه وایي په کور کې وسره ظلم زیاتای کیده.
بسیار ظلم، بسیار ستم سرم بود.
ډیر ظلم او ستم را باندې و، وهلم ډبولم به درې چاقوانې وهلم. د خپل میړه لپاره مې زیات ستونزې وګاللې، حاضر نه دي چې طلاق راکړي.
د نومبر 15مه د ښځو سره د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې منځل کیږي چې لا هم د ښځو سره تاوتریخوالي له منځه نه دی تللی، خو د ښځو چارو وزارت په وینا تر پخوا څه کم شوی دی. د ښځو وزارت په وینا سږ کال تاوتریخوالي 1386 پیښې ثبت شوې دي. افغان حکومت د ښځو له بنسټونو سره یو ځای د نومبر له 15مې د ډسمبر تر 13مې د 14 ورځو لپاره د ښځو سره د تاوتریخوالي د منې کمپاین په لاره اچولی دی. د افغان خزو د شبکې غړي وایي سره له ټولو لاس راوړنو چې د افغانستان خزي لري لا هم تاوتریخوالی خپل ځای پاتې دی.
هنوز هم سنگسار زنا
لا اوس هم د خزو سنگسار په هغو سیمو کې چې حکومت لاسرسی نه لري شته. صحرای محکمه وجود لري، کورنی تاوتریخوالی موجود دي، ټول انجن خوانځي او لاسرسی نه لري.
چندین از ولایتای
په سولر پروتو ولایتونو کې صحرای محکمه تر سره شوی زیات وی او د محکمو مکتول نارامه کړی.
د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا په وزارتونو کې د منازعاتو د حل د کمیټو ایجاد غواړي.
امی کمیټه باید
دا کمیټه باید قضایا ویراټو لیکړي، ډاټا به سورغه وی او پاساسې د اندل لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه معلوماتو په اساس دا ویلې شو چې سستونځ لرو او کوم لاسته راوړنه وي.
خود تاوتریخوالی سره سره د خزو حضور هم پراخته. یو ویش په سلو کې د پارلمان غړي خزې دي، د ملکی خدماتو شپږ ویش په سلو کې کارکونکي، د خونځیو نه هدیش په سلو کې انجنیز د کونکي دي، در ویش په سلو کې محصلان یا ولس په سلو کې درسنیو کارکونکي خزې تشکیل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د پاکستان د بلوچستان په صوبې کې په تیرو 11 میاشتو کې د تشدد او مرګ جوبلی 1000 پیښې شوې دي. په دغه شمیر کې هغه ښځې هم شامل دي چې د غیرت او ناموس په سر وجل شوې. رپورت را لېږلې دي زموږ خبریال جمیل خان د کوټې نه رپورټ را لېږلې، تاسو ته در اورو.
په بلوچستان کې د ښځو د حقوق لپاره مبارزه کوونکې غیر دولتي موسسه عورت فاونډیشن وایي چې دوی په ټول ایالت کې د ښځو د حقوق د خبرتیا لپاره د 14 ورځو کمپاین به د نن څخه پیل کړي. د دغه موسسه صوبایي مشر اشفاق منګل او د غیر دولتي موسسه شوزو په دغه خبري کانفرنس کې ګډون درلود. اشفاق منګل پر دې محل باندې وویل
بلوچستان میں اپنی مهم کا آغاز 25 نومبر سے شروع کریں گے جو 10 دسمبر 2018 انسانی حقوق کے عالمی دن پر اختتام پذیر ہوگا.
په بلوچستان کې دغه مهم موجد نومبر د 15مې ځخه پیل کوو چې د 2013 د دسمبر تر 13مې د بشري حقوقو تر نړیوالو ورځې پورې به دوام ولري. په دغه مهم کې د پارلمان لغړو سره غونډه، د انجنونو په سردار بادور خان پونتون کې سیمینار او لاریون، او دغه ډول د انجنونو په کالجونو کې د شوزو د تشدد په ضد د پروګرامونو لړۍ شامل ده. د غیر دولتي موسسې مشر اشفاق منګل پر مخ زیاته کړله چې دلته په شوزو د تشدد پیښې ډېری زیاتې شوې دي. په بلوچستان کې په تیر 11 میاشتو کې د تشدد 138 پیښې ریکارډ شوې دي. کابو ټوله پیښې ثبت کړل شوې دي.
ان واقعات میں 51 خواتین قتل اور 25 مرد قتل ہوئے ہیں.
پدغه پینشو کې یو 56 او 52 سړی قتل شوی دي. لدی زخه د 56 او 19 کسان د ننګو ناموس په تور کې وژل شوی دي. سوال شوزو ځان وژل دي. پا پر یو وشزو اور پاتو سړی باندې کورنۍ تشدد سوی دی د لشزي برانته سوی دی پر دې محل باندې د ملګرو ملتونو د شوزو د سانګې ریحانه خلجی وویل چې د ننګو ناموس وژنې د بلوچستان په سلور ضلعو کې سوی دی دوی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د شوزو د حقوقو لپاره دی قانون جوړ کړل سي جمیل خان آشنا ریډیو کوټه
رنوریدونکو تاسو ته میګه غشنا ریډیو نن زموږ خبرونه واوریدله موږ په دې هیله تاسو نه اجازه غواړو چې د دې برخې خبرونه اوریدل به نه هیروي که بیا هم تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واوریدئ